السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه ښیي دا مو د سر موضوع ده په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په تړاو باندې نن یوه اعتراضي غونډه کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لاستنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې باید د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري حافظ منصور ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي
نقطه مهمه هیڅ
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
اخو د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړی کومشري ناجی انوري په یو ژغیس پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د دولت مرکچی پلاوی د اجنډا پر ډلبندۍ باندې کار کړی او له مقابل لوري هم غوښتي چې د خبرو جدي دوام ته ژمنو وسیږي د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلمې کې ویلي چې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان دروان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې په دې سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیاماندی ویلي چې افغانستان د تاوتریخوالی بی وزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت کې مقابل دی نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لاستننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید
لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل د تشویش نه دي او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفر پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالی انصاری منلې چې د یادی رادیو یو خبريال پټپیانو کې شامل دی د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چانه دی خسته په این وخت کې په کابل شار کې د سلورم امنیتی حوزه په مربوطاتو کې هم یو موټر اور اخیستی د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوی دي د شغلی فرامرز په خبره ته دی اور لګیدنی دلیل تر اوسه معلوم نه دی او پاړې پلټنی پیل شوی دي وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستنه ویجاړه کړه د دایکوندی ولایت د مخابرات او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو سره ویجاړه کړه او یو ساتونکو هم ټپي کړ د شغلی شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلور مستند چې په دایکوندی ولایت کې دروان کال پترڅ کې د طالبانو لوري ورانېږي زموږ غلا ازادي رادیو ری په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت ضد د نویو لاریونونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو شهرونو کې ترسره شي نننۍ مظاهره په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ودانۍ مخته تر سره کیږي. په تیر نومبر او دسمبر میاشتو کې هم لسګونو زرو کسانو د اپوزیشن په پلوي د پاکستان په لوی شهرونو کې لاریونونه نو وکړل. هغه د عمران خان د لری کېدو او نویو شفافو انتخاباتو د تر سره کېدو غوښتنه کړې و. د اپوزیشن مشران ادعا کوي چې عمران خان د پاکستان د پوت په مرسته او په تقلبي رايو سره د 2013 کال په انتخاباتو کې واکته رسیدلې دي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ل خپل پلویان غوښتنه کړې چې حکومت زده اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پرځ د مسکو په خیمکی شارګوټی کې د پولیسو له ماموریت څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویل چې څوک غلی نسی او بوجل سي.
مقاومت وکړي، لارو سړکونو ته راووځي، لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي، زمونږ شمیر خورا زیات دی، هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
الکسی ناوالنی د یکشنبه نه وخت له جرمني څخه مسکو ته لرسیدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د دیش ورځو لپاره په توقيف کې وساتل سي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. او تمد د امریکا متحده ایالاتونو ورسنې ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په ورستۍ ورځ لسکونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړي چې تمد ولسمشر ترامپ له شپې تو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودای راکم کړي. نو موري چې د او بخښي تر اوسه د ډونالد ترامپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دی ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن و.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم وايي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب لاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپلو پاتې بندیانو د ازادي بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ونیسي. لا غیړلې زهره اميري وايي فعالانو ته خطر جدي ده.
کچری د مدني ټولنو غک چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف او پاسانه سره پایل کړي.
د پی ټی آی بهرنیو چندو مقدمې زغر د فیصلې لپاره نن د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لاریون شوی دی. د مظاهره چانو په اړه هم راپور درته لرو له پاکستانه.
دا څنګه زما په دې ټولنه کې لیدل کله چې یو چا خپل مریض
او بدقسمت سره مونږ چکلا مرشوی نو هغه بعد مونږ سره کومه وعده شوی وي اوس هغه وعده کې وعده مونږ سره نه پوره شوی.
د امریکا بام دا راپور در تخپور کو چې نن با خای ولسمشر ترامپ لزګونه مجرمین وبخي. بیا مخراغ لای رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم زینو غړو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه لري. له هغې ډلې حفیظ منصور په دې تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي او وايي طالبان له دې چې د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي غواړي د مشرانو نمونه له تور لیست سره اوزي او همدارنګه د بندیانو په اړه هم دوی بحث کوي. خو تر هغه پورې چې دا خبرې نوي مطرح شوي طالبان د خبرو لپاره زړه نخ کوي. په دې اړه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو سره د هر ډول بحث لپاره چمتووالی لري. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده.
په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې ورستربلې مخفزیاتې دوده. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پوری کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د روان جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضری کی.
جانب ایت طالبان طالب لاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپل پاتې بندیانو د ازادي بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولی مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو.
بحث کړي
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان داروخانه کړي چې ولې هر ورځ بې ګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوي هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هر موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان شمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
لسګونه مدني فعالانو نن په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي د سولې په خبرو کې ښکېلې خواوې دي د مدني ټولنو او رسنیزو فعالینو غږ واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر جدي اقداماتو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېر شاوخوا شپېتو ته رسیږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعال زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکی او مدني ټولنو چې بې ځایه وژنې او تلفات په حق لده. موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي تر څو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او کچېري د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړلیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبريالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنو تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولي دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خو د دوی د خبريالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړې پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره وسته جګړې تګلاره بدله کړی ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوې تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو، په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویر لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې دې خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد، وروستي اندېښنو ته په اشاره سره وایي، ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه مو کړه د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداوي چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو راپور درته خبرو. د په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګډون په دې واد کې د څلور انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون په تیاریو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټونو ویلي امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د سیستم نه اصلاح کېدو ته په پام په 14 لمریز کال کې د دغو ټاکنو ته زمینه نه ده برابره. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکو کمیسیون ویلي له تخنیکي او عملیاتي پلوه یې د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په 14 لمریز کال کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تیاریو روان بهیر په وړاندې خبرګون وښود. دغه بنسټونه وایي چې په کابل او ټولو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پام د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه فیفا رئیس نعیم ازغری د سه شنبه پر از ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو لتر سره کې دوه مخ کې باید د دې هواد د انتخاباتي سیستم د سیاسي ګوندونو په موافقه او د څارونکو بنسټونو په همغږي اصلاح شي. د نوموړي په خبره کچېره د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته او په اوسنۍ شرایطو کې انتخابات تر سره کیږي نو سمبولیک او له درغلیو به ډک وي.
پدې کارتیشنې امنیتی اوزار کې متاسفانه موږ نشو کولای چې شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړو. باید چې داسې انتخابات موږ ترسره کړو چې د جمهوریت د ارزښتونو خلاف نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا ویاند صغرا سعادت وایي چې په راروان مریز کال کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری سمینه دی روانې. میرمن سعادت وایي چې افغانستان له امنیتي پلوه په جدي حالت کې دی او دغه شان تر اوسه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه هم نه ده برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره طرحه وړاندې کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر هغوی ته ویلي چې هڅه کوي په 14 لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خغل ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر روان کال کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
عملیاتي او همدارنګه
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ وي او د درغلیو اداو د بهیر سخت اغیزمن کړی. ان تر دې چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتیجه او سنۍ توافقي حکومت دی چې عبدالله عبدالله ته د سولې د ملي مصالحې عالی شورا او نیمه کابینه وسپارل شوه او محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر اعلان شو له ښاغلي عبدالله سره د انتخاباتي سیستم پر اصلاحاتو هوکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله په تیرو شپږو کلونو کې د قانون خلاف نه دي ترسره شوي او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات هم د ځینو ستونزو او دلایلو له امله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترسره نه شول. دغه شان د ولسوالیو شوراګانو او د ښاروالیو انتخابات هم نه دي ترسره شوي. ښاروالان دا مهال د ولسمشر لخوا ګمارل کیږي او ولسوالۍ په مشرانو جرګې کې خپل استازي نه لري.
آزادی رادیو تغوغونی سی او ترټول مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوښتل کس څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل وربشو اسلام آباد ته هلته د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت نن اعتراضی غونډه لري. دا غونډه د انتخاباتو د کمیسیون مخته پیل شوې ده. دا چې د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت یا جمهوری تحریک چې هغوی بولي څه غواړي وربشو د مشال رادیو خبریال زلاند یوسفزی په دې ارتباط را سره بشپړ تفصیل راکړي. یوسفزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. غونډه په څو بجو پیل شوې ده، څه ګوري او خلک څه وایي هلته؟
سلامونه سلامونه او مننه. غونډه د وسط لږ شیبه وړاندې پیل شوه. دا وخت دی نو دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا پی ډی ایم پاکستان جمهوري غورځنګ چې کوم دی، چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دي، د هغوی دا غونډه ده د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو د کمیسیون د ودانۍ مخې ته دا غونډه روانه ده. دا په کوم ځای چې غونډه روانه ده، دا د اسلام آباد حساس ځایونو کې راځي، ځکه چې دې ته مخامخ سپریم کورټ دی، دې ته ایوان صدر دی، یعنی د صدارت چکم مانے دا دی تا مخیط دا قانی سمنے ودانے دا سنیٹ ودانے دا دا غزے پا اندہ گنڈا روانے دا اور دی دا گنڈا دا فارن فنڈنگ خلاف تا دی دا ہوئی چی دا پاکستان تحریک انصاف چکم واکمن گنڈ دے وقت کے پاکستان کی دا دی خلاف دا انتخابات و کمیسون کی دا بہر ملکون دا فنڈ را گوختو یا دا پیسو دا پاٹے دا فنڈ د پیسو یو کیس په چاغره 2014 نه چلیږي او ته اوس پر 2020 پورې لا په هغه کیس باندې فیصله نه راشي. په هغه کیس چې کوم نه پاري کې دا دي چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 د ټول ټاکنو نه وړاندې د امریکا او د خلیجی ملکونو نه باید پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي دي. دا هغه پیسو زین لري معلوم چې دا چاره لګلې دي او په غیر قانوني طریقې سره هغه پیسې راغلي دي. نو دا کیس په تحریک انصاف باندې په 2014 کې شوو چې تاسو یاد دي پیسو لاړو خایې چې دا چاره لګېږي د کومې غالي راغلي چې دا پیسې ډېر غټ مقدار کې دي. نو دا د پاکستان د مخورزم چې کوم د حکومت ضد یو تحریک ته یو غورځنګ دی، اري د الیکشن د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته دا احتجاج د دې لپاره کوي چې د دې کمیسیون د دې غواړي چې د وو کالو نه کم کې تاسو سره پروت دی، هغه کیس چې کوم دی هغه تاسو فیصله کوي او د پاکستان تحریک انصاف نه د فاند چې کوم به بعد د باراني فندونو کوم کیس ته راغی پلټنې تاسو چې کوم رانی پلټنې وکړي او دا کیس فیصله کوي. دا وخت په سټیج باندې په ماته پر زرګونو کسان ما تخکاری دا تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دلته کې موجود دي او برا په سټیج باندې چې کوم مشران سیاسي دي پاره کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور مریم نوال دا وخت لګیا لا دا د جلسې ته وینا کوي او د دې نه وروسته مولانا فضل الرحمن چې کوم دا صرف وینا پاتې راغو وینا کوي. د دې وړاندې محمود خان اچکزه افساد احمد خان شیرپاو او امیر حیدر خان هوتی غونډه کې سیاسي مشران چې کوم دي اړي دي جلسې ته د احتجاج ته ویناګانې
وکړي. نو د پی ډی ایم ټول مشران ورغلي دي، څومره خطرناکه مسله ده دغه کرختيام دوی بریالي شي او دغه کیس لکه څنګه چې دوی غواړي راو پلټل شي او مسله هوار شي؟
کچری د پاکستان تحریک انصاف چې د واکمن ګوند خلاف دا خبره ثابت شي چې د بهر ملکونو نه پیسې راوړي دي او هغه پیسې غیر قانوني طریقې سره راغلي دي او دي ته د هغه هغه ذرایع نه معلومې چې هغه سرچینې د پیسو کمې دي. نو په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم رجسټریشن دی یعنی هغه خپل حیثیت بیلي هغه یو رسمي ګوند نه پاتې کیږي او د کله د هغه د رجسټریشن ختم شي هغه رسمي ګوند پاتې نشي نو هغه سره بیا دا اختیارونه نه پاتې کیږي چې هغه په پاکستان کې واکمنی وکړي او حکومت پیړنګ شي.
ډیر مننه کوم زلاند یوسف زیو د آزاد اروپا رادیو د مشال خبریال د اسلام آباد غږیده. هلته نن د پی ډی ایم یا د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت چې پکې د اپوزیسیون شاوخوا لس غټ او واړه ګوندونه یو ځای شوي دي د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د انتخاباتو د کمیسیون غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت د بهرنیو چندو یا مرستو سپیناوی دی دوی ته وکړي او دوی وایي که دا کیس یا دغه قضیه هواره شي نو ښایي د تحریک انصاف حکومت چې مشر یې صدر اعظم عمران خان دی او په واکه دی هغه نسکور شي. ازادي راډیو ته هغه غوښتل نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته کاری ورځ ده. د راپورونو په اساس ښایي ښاغلی ترامپ نن لسګونه مجرمین وبخي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوي ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې یعنې په سلو کې 40% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 60 تر 100 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي له یو ستوري نه نیولې تر یو ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړی چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته یې خپله ماته نه ده منلې سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان خپله لور ایوانکا خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي چې یو شخص خپل ځان نشي بخلی ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کېدی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دې صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي سیاسي متحدینو ته یې انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو لپاره کوم کار نه دی کړی.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې ولسمشر ترامپ ښایي نن لسګونه مجرمین وبخي. ورزو هند ته یو جالب راپور لرو. هلته پرون د هند د حیواناتو ژغورونکو ډلو یا مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولی شي او د یو اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی ونیو. په دې اړه به تفصیل بیا هم له نوریاس نوري واورو.
دا شور او زوک د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بل یې وچ د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې څلور ساعته وخت ونیو. مرنیون که ایس وادین کمار وای یو مرمو چه چبانده دو متر اوگ دو سمدستی ونیو خو هغه بل چه ماشین تا داخل شویو پر رایستلومو چلور ساعت وقت تیر کرد. در رویترز پخبره شوی ویدو که ښکاری چه دغه غټ مار چه اوگ دواله شاوخوا دری مترو ترسیگی و روست خلک دی اوبوی و نجدی ویالی که اخشه کوی. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیره کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي.
په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستن نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیانسول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوچار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپل پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پر ورځ د مسکو په خیمکی شارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسی وبوژسي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په نیمروز ولایت کې له جګړې د پناه غوښتنې تر عنوان لاندې د فوټبال جام سیالۍ د کپټان لاسلو بلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 6 ورځې وړاندې د نیمروز د بدني روزنې عملیات او فوټبال فدراسیون استازولۍ له لوري په زرنج ښار کې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د کپټان لاست او ملي پاڅون پیوستون لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړې چې د کپټان لاست لوبډلې مقابل لوري ته 3-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د لوبو اتلولي یې خپله کړه. په هرات کې د ځوانانو د څلورو لوبډلو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات ولایت د ورزشي ادارې مسلکي او فني مدیر ضیاءالحق زیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د څلورو غورو لوبډلو سرخ پوشان، هرات سټار، آریا او درخشان ترمنځ نن پیل او تر پنجشنبه به دوام وکړي. د ښاغلي زیاب خبره لومړۍ لوبه د سرخ پوشانو او آریا لوبډلو ترمنځ وسوه چې سرخ پوشانو لوبډلې خپل سیال ته ماته ورکړه. خغلی زیاته کړ چې د دوه سیالیو هدف د هرات ولایت باسکټبال ملي لوبډلې ته د غورو چیرو معرفي کول دي او د استرالیا د اوپن ټی سیالیو یو شمیر لوبغاړي د دوه نوی لپاره قرنټین سول. د ورزش د خبري ویپانو د راپورونو لمخه د نړۍ د ټینس یو شمیر لوبغاړي چې په استرالیا اوپن سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللي وو مجبور شوي چې د دوه اونۍ لپاره په خپل هوټل کې قرنطین سي. دغه اقدام وروسته له هغې وسو چې لوبغاړو سره په الوتکه کې د سپرو مسافرو کورونا ټیسټ مثبت اعلان سو. ویل کېږي چې دمګړۍ و څلوېښت لوبغاړي قرنطین شوي. ټاکل شوي چې دغه سیالۍ په استرالیا کې تر راتلونکې میلادي میاشتې په اتمه پیل سي. لوبغاړو ویلي دي چې دا قرنطیني لوبو ته د چمتووالي په تمرینونو ناوړه اغېز کړی.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراج لاس. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاریخوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه واځي د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بل مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاون می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي، زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم، خاون می هم څه نه لري چې موخته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزه یې پریزوره ورده، موخته یې نه راپېږدي. هر څه خپل کوم، هم د اوس هم چې راغلم لاره می ماشومان ته د پنځه روپو ولا جرابي واخسته چې ماشومان میراته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچی میړه یور باندې بلخزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرادې ښکاری. خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری. د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوښنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او نه مې خپل یال د نظر و غورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي. ځینی خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیره زیات خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکه الحمد دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه. نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي، سواد نه لري. او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولې چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالي نشوي چې آیا هغه واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه. د دل بلواده سره د موافقه لامل یې څه ده؟ د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه استاده کریمه دریز بیا په دې باور ده چې کله خزی له کورنی تاوتریخوالی په تنگ راشي نو غواړي میړی بلواده وکړي چې پامی غی خواته شي.
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته تغه به باطل ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وی او په یا به دومره ده د خاوند او خزی تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوال نه ډکوي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې سیده ته ورشه بل واده وکړه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزي له خوخي پرته د خزو پر وړاندې zarar او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملی کول او د خزو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې ماده لمخې که یو کس پرته له دغه شرایطو په پام کې نیولو سره پر یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخې ذکر شوی شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړونکي کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لمخې خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمیر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یو ورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او علت دا چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، نو خامخه تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سره دویم وعده کوي چې د لومړی مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل وعده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروری او لازمی نه ده چې خامخه دی او سره دوی درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په اوسنی عصر کې ته پرمختګ کړی او ساين ثابته کړی چې حتمی نه دی دی وی جوړی د اولاد نه کی دوستون زبا د خځیبي، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسنی شرایطو کې تریو زیات ودونه ل انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو ل استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سي لیوی زیات خزه سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستري شرطه وځ کړی دی قانون. اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ بیا عدالتي ویره ورته وجود نه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزه لپاره د نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله خزه یا مخکینی خزه اولاد تشریف راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلا یې کچیر یو سړی برخلاف دې دغه درې شرطو ته ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخینه خزه یا ورستنی خزه خبریږي او اوله خزه پټه کړي او یا مخینه خزه نه پټه دوه خزه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحقق کوي دا کوي چې محکمې ته مراجعه کوي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کوي.
تر یو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شرشار یوبزیده ز ششیدو سدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځو کړی زما په نظر نارینه دی یو خځو کړی لکه څلنګ چني یو خزنه شي کولې دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خځو وکړي.
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي. زما پان چې د ښه کار نه دی باید هر سړی یو خزه وکړي او ماغه ته ډیر خپامو کې او ورته احترام ولري.
ویل کیږي چې یو شمیر خزه په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولی وخزه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکو کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او نا انډولۍ یو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه له استاد کریمه درې څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې داراته وایاس چې ولی یو شبیر نارینه لیوی نزیاتی خزی کوي د دې لامل څه دی؟
د چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پر چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز کړي او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایو دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. کراته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. چیرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځینه اجازه اخیستې دغه به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، هغه څه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسه پڅان کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته مخصوصا ممنونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه پڅان کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل خرابو کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کوي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي.
د کابل پوهنتون د استاد کریم ادریس خبرې مو واوریدې. د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
نیمه له جنگ زره چې دا سمه بدی سیږي.
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا.
وګورونکو سلام، د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ، خدای مراواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور مې په کار دی.
کور مو په کار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب، ډیر ښایسته کورونه را سره دي، خدای مراواله.
یو کرایي کور مې په کار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مراواله، انګړ والا وي او که اپارتمان، د موټر ګراج ولري که نه، یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شومه، کورونه اوس ګورئ که وروسته، خدای مراواله؟
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه، خدای مراواله؟
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله، او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله.
مننه وروره، مننه.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی، تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي، د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموډ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو، همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایې، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو ویل چې څلور کوټې لري.
هو رښتیا وایې، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي، خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي، دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب دا څه وایې، ډېر یارتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیست ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې $400 ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په $800 هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نور هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مراوله.
چیرې، تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په 15 دقیقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو؟
که ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړ لکه سکدی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لاڅه کوي، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه؟
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واورئ.
اوس د سهار اته بجې دي، لاستانه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنام په جماعت کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یې یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم.
هغه ضروری لارښوونه چې وی هغه می ټول مسول کسانو ته وکړي. مثلا هغه چې انجلې تختولې و باید تر هغه کوټه قلفی شي چې تر څو یو لک نغدي چغدي نیوي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلې او وژلې باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولې لزره موکته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپخین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسیدم او دغه د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلې خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2 لک افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خې دي د بخت تعلق کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو؟ موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14-1، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.